T'așa că noi când am apărut pe forțate noi de pe am găsit mutați până. خوش باشین و حالا هم اسمت ساروان در مجله خبری بعدی با شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماشام وو بجیدی د لومړی مور ابولم د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتو سرمشي یو وار بیا په افغانستان کې د بشری مرستو پر سوالو کې د شزینه کارکونکو رول مهم وباله. انټونیو ګوتریش ویلی په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته د بشری مرستو لپاره د هغو ټولو اقداماتو بیرته اخیستل کلیدي اهمیت لري چې د شزو د کار حق اخلي. انټونیو ګوتریش پرون ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي افغانان سمدلاسه استراري مرستو ته اړتیا لري او د مرستو پر سوالو کې شزی مهم رول لوبوي. وروسته له هغې چې طالبانو په غیر حکومتي مؤسسو کې او بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع کړ، د کار یې پراخ عکس العملونه وپارول. د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي سږ کال به له افغانستانه 1500 افغانان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره ولاړ شي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب نن په کابل کې رسنیو ته وویل د سعودي حکومت دا سهمیه له وړاندې ټاکلې خو دوی د سیاسي دوه غوښتنه کړې ده. د افغانانو ته د بیلابیلو اسانتیاو د برابرولو خبره هم وکړه. د طالبانو د ارشاد، حج او اوقافو د سرپرست ثاقب په وینا د سشکال د حج د فریضې د ادا کولو لپاره به پر هر تن کابو $4000 لګښت راشي. تیر کال په هر تن $4110 امریکایي ډالر لګښت راغلی. افغانستان د کام ایر هوایی شرکت د والیبال لوبډله نن د آسیا د والیبال د کلبونو په سیالیو کې د ګډون لپاره بحرین ته ځي. په بحرین کې باید د آسیا د 14 کلبونو د والیبال سیالۍ د می میاشتې تر 22 پورې دوام وکړي. د کام ایر لوبډله په بی ګروپ کې د ایران، عراق او تایوان له لوبډلو سره مخامخ کیږي. د هند په شمالي ایالت پنجاب کې د ګازو د لیک کېدو له کبله د مړو شمېر 11 ته ورسید. چارواکي وایي 4 کسان د ګازو نیولو له کبله په روغتون کې بستر شوي دي. د هند ای ان ای خبري اژانس نن یک شنبه راپور ورکړ چې د آفتونو په وړاندې د اقدام ملي ډله د پیښې ساحې لودیانې ته رسیدلې ده. پیښه په یوه صنعتي سیمه کې شوې ده. په هغه ویډیو کې چې اژانس خپره کړې د پولیسو چارواکي په داسې حال کې چې ماسکونه پر مخونو دي د ګزمې په حال کې دي او له ځایي اوسیدونکو د پیښې په باب پوښتنه ګرځېږنې کوي. په ازبکستان کې نن خلک د اساسي قانون په هغه ټول پوښتنه کې خپل رای کاروي چې لمخې ولسمشر شوکت مرزیایف ته زمينه برابري شي چې تر 2040 میلادي کال پورې پر واک په قدرت کې پاتې شي. په نننۍ ټول پوښتنه کې تر ډېره اټکل کېږي چې رای ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې له 15 کلونو څخه 5 کلونو ته د ولسمشر دورې غزول پکې شامل دي. د ټول پوښتنې په نورو پوښتنو کې مرزیایف ته لار پرانستل کېږي چې دوی دورې په واکې پاتې وي او تر 2040 میلادي کال پورې خپل قدرت ته دوام ورکړي. چارواکو د دې ټول پوښتنې سخت ملاتړ کوو. په دې اړه کنسرتونه جوړول او د اصلاحاتو د ملاتړ لپاره لاریونونه برابرول. او د جرمني پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل د روسیې په وړاندې د خپلو پالیسیو دفاع وکړه. د هغې پر پالیسیو انتقادونه کېږي چې له کبله مسکو ته لار اواره شوه چې پر اوکراین د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې یرغل وکړي. مرمن مرکل چې د 2020 میلادي کال په دسمبر کې له واک لاس په سر شوه پرون د جرمني په لایپزیګ کې جوړ شو مراسمو ته وویل د هغې شړې د حل لپاره د خپلو ډیپلوماتیکو هڅو دفاع کوي چې په ابتدایي توګه په 2014 میلادي کال کې پیل شوه کله چې روسیې پر هغه کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه ونیوله او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. ملاریا یو ساري ناروغي ده چې د تودي هوا پر مهال د یو غماشي په وسیله له یو انسان بل ته لیږدول کیږي. د دغه ناروغي عمده نښې نښانې تبه، نزله او زکام دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان شپږ او یا په سلو کې خلک هغو سیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا خطر پکې دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیر 2022 کال کې د ملاریا څخه باندې 125,000 پیښې ثبت کړې دي. څنګه په اسانو لارو ځانونه له ملاریا ژغورلی شو؟ څنګه پوه شو چې په ملاریا اخته یو؟ د ملاریا درملنه څه ډول کیږي؟ د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د کابل طبي پوهنتون استاد او د میوان چپخانه ډاکټر عبدالحاکم مخلص. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونه ته اړیکه ونیسئ. د تماس شمیره درته اعلانوم: 00420211201. په همدې شمیره کې واتس اپ هم دی. بیا یې تکراروم: 00420211201. ډاکټر صاحب هم سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي په فایل کې زموږ د همکار همایون هیواد یو راپور واورو چې د ملاریا په اړه جوړ کړی دی او د ملاریا د یو ناروغ په غږ پیلېږي.
ملاریا دسه تمامه شوه ده چې مرګ سره مې په کلو به کړی دی او خدای پاک بس خکړې ما.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو صحت سمسور هغه کس ته چې تازه د ملاریا ناروغي تیر کړې ده. سمسور ازادي رادیو ته ویل خلک د دې ناروغي د درملنې په خاطر لازم او روغتیاي خدماتو ته لاسرسي نه لري.
په کلی کې هغه اسانتیاوي نشته ده چې د ملاریا په باره کې اقدام پرې وشي. اونه دلته پاغه روختونونو کې د سیبو سایل ستنه د سیګه خې د واگان شته چې د ملاریا تبه چې په چاره زی د دې د مخنیوي لپاره باید څه وشي. عامه په هوا به خې سپر د پدی برخه کې په اوس وختونو کې دغه حال دی. زیات خلک ملاریا نسی خو زچې ملاریا نیول مې نه زده دینه روغې نه ډیر زیات بد نه پراتوړم.
سمسور په داس حال کې د ملاریا ناروغې د تشخیص او درملنې په برخه کې د روغتیاي خدماتو د کموالي خبره کوي چې د اپریل 15مه د ملاریا له نړیوالې ورځ سره برابر ده. د روغتیا نړیوال سازمان په همدې مناسبت په خبره کړي راپور کې ویلي دي چې افغانستان د ملاریا ناروغي د درلودونکو هیوادونو په قطار کې دریم ځای لري. په دې راپور کې راغلي چې د شرقي مدیترانه په سیمه کې 11% د ملاریا ناروغي په افغانستان کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا 80% افغانان په خصوصي موکې ژوند کوي چې په ملاریا دخته کې دوه خطر شته. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم وایي په 2022 کال کې د ملاریا ثبت شوې پیښې د تیر کال په پرتله 45% ډېرې وې. خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 4 کلونو کې د ملاریا له امله په افغانستان کې د مړینې کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
په افغانستان کې موږ په 2022 کال کې نږدې 115,000 مثبت واقعات درلودل. له 2014 کال څخه تر 2022 کال پورې په افغانستان کې د ملاریا واقعات 85% نږدې راکم شوي دي. په 2022 کال کې او په 2021 کال کې کوم واقعات چې له موږ سره موجود دي کدا چیرته پرتله کړو، نږدې 45% په 2022 کال کې د ملاریا د واقعاتو زیاتوالی راغلی او له موږ سره رجستر شوي دي.
شرافت زمان دغه ډول ادعا کوي چې د ملاریا ناروغۍ د درملنې په خاطر ښه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي او په تیر کال کې په هغو سیمو کې چې د ملاریا خطر شته 2,000,000 پشخانې یا ماشلومې هم ویشلې دي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP د ملاریا څانګې مسؤل ډاکټر احمد ولید صدیقي وایي د شپې لخوا د پشخانو یا ماشلومو په کارولو، کړکیو ته د جالی په نیولو او د کور شاوخوا ته د ولاړو اوبو په لرې کولو سره کېدای شي خلک له ملاریا ځان وژغوري. هغه ازادي راډیو ته وویل ملاریا ساري ناروغۍ ده چې له یوه انسان څخه بل ته لېږدېدای شي او تر ډیره په ګرم موسم کې یعنی له جون تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپرېدو امکان ډېرېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو د ملاریا په اړه مو راپور واورید. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم همدې موضوع ته ځانګړی شوی دی. را سره میلمه دی د کابل طبي پوهنتون استاد او د میوان شفاخانه ډاکټر عبدالحاکم مخلص. ډاکټر صاحب محترم ستړي مشي، ډیره مننه. اوریدونکو هم پر واتس اپ راته پیغامونه پریخي دي، پوښتنې کړي دي، په پښتو فیسبوک باندې هم راته پوښتنې کړي. ورسته به نوبت ورکو. راځي په سر کې بحث لیدنه پیل کو چې ملاریا چې کله یادېږي ولې د افغانستان نوم ورسره تړلی دی او د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې 80% افغانان په هغو سیمو کې اوسي چې د ملاریا له خطر سره مخامخ دي. د ملاریا له کبله د افغانانو آسیب پذیري پسې کې ده او خپل ملاریا څه ډول ناروغي ده؟ مهرباني.
سلامونه مې کیلې تاسو ته او تاسو د راډیو ټولو محترم او معزز اوریدونکو. ملاریا لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي، مالا او ایریا، مالا معنی بد او ایریا معنی په اصطلاح هوا، یعنی دا مرضی چې هر چیرته وي هغه مناطق ډیر بد په اصطلاح اوزان لري له هر لحاظ. دې لپاره ملاریا لکه مخکې تاسو چې وویلې یوه انتقالي ناروغي ده چې هغه ډیری وختونه د مونس اناپل غماش په واسطه باندې انتقالیږي. خو کله کله که چېرته منتنه وینه چې د ملاریا د پرازیت په واسطه باندې منتنه شوې وي له یو انسان څخه بل انسان ته تېره شي نو منتنېدلی شي، او یا دا چې هغه منتنې ستنې چې د ملاریا د میکروب په واسطه باندې منتنه شوې وي کیدای شي له یو انسان څخه بل انسان ته د ملاریا په انتقال کې کومک وکړي. په 2015 کال کې په ملاریا اخته ناروغان تقریبا 212 میلیونه ته رسیدل چې د دې جملې نه 2,940 زره خلک په فوت شوي وو، تلف شوي وو. نو ملاریا وژونکې ناروغي ده، که چېرته په وخت تشخیص او تداوی ونه شي نو یو تعداد داسې اختلاطات چې هغه سبب د مرګ او مړ کېږي رامنځته کولی شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم، سلامت اوسئ، خیر وسئ. که څه هم له نیک مرغه طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د ملاریا د مړینې کومه پیښه نه ده ثبت شوې، البته که مړینه شوې هم وي ممکن ثبت شوې نه وي، خو په ټوله کې په تیر کال کې په 2022 کال کې د ملاریا 125,000 پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. ډاکټر صاحب، دغه مریضۍ اساسي او لومړنۍ نښې نښانې څه دي کله چې دغه غوماشه انسان وچی چی یا هم مثلا هغه د منتنې یا ککړې ستنې له کبله له یو انسانه بل انسان ته انتقال شي، له نورو تبو سره یا له نورو ناروغیو سره له نورو ویروسونو سره یې توپیر پسې کېدی، او یا هم د ملاریا لومړنۍ نښې نښانې څه شي کېدلی سي؟
ملاریا په ټوله کې د هغو هیوادونو هغو ممالکو مریضي ده چې هغه وروسته پاتې دي او یا هم اوس د تکامل په حالات کې. اجتماعي او اقتصادي وضعیت د خلکو ډیر د ملاریا لاندان سره تړاو لري. که څومره د علم سطحه، اجتماعي فرهنګ دا د خلکو ټیټوي، په هماغه اندازه باندې ورسره د ملاریا واقعات زیات لیدلی کېږي. ملاریا تر ټولو لومړۍ نښه یې هغه تبه ده. مریض شدید تبه پیدا کوي، ورسره په څنګ کې لرزه پیدا کوي، همدارنګه د هضمي سیستم اعراض ولایم لکه استفراقات، زړه بدوالی، کله کله اسهالات پیدا کیږي، او کچې ته پرمختګ وکړي مریض خاصف کیږي، د وینې کمبود پیدا کوي، د دې ترڅنګ مریض کچې ته دوامدار شي زیړی پیدا کوي، تورې غټوالی پیدا کوي. نو دا هغه اعراض ولایم دي چې په شروع کې کچې ته پر مخ ولاړ شي دا مریضي کېدای شي شدید اختلاطات رامنځته کړي.
کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت او سرازی چې اوریدونکو ته لګزره نوبات ورکو. اوریدونکو خپلې پښتنې راته دلته په واتس اپ شمیره کې خېدي ورزو. لمړی پښتنه اورو چې دلته اوریدونکو راته ثبت کړی دا اوریدونکو به واورو چې څه وایي.
سلامونه لودین صاحب، تا ته ډاکټر صاحب او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه نبی الله زابلی د زابل ارغنداب اوسیدونکی دا شیبه له غزنی نه خبرې کوم. لودین صاحب، له ډاکټر صاحب محترم نه مې د ملاریا ناروغۍ په هکله پوښتنه هم ده. ډاکټر صاحب، زموږ ستاسو په ټولنه کې که چېرته د یو کس شدید پر سر درد وي تر څنګ یې شدیده تبه وي، نو هغه کس 50% په دې مطمئن کیږي سوای زما ملاریا ناروغي ده باید ډاکټر ته مراجعه وکم؟ نو آیا کچیرته سردردی و نه وسی، شدید تبه و نه وسی، بیا هم کیدای سی هغه یو ناروغ ملاریا په ملاریا اخته یې کنه؟ او بل پښتنه هغه دا چې یو تعداد کسان وای وای کله سی ملاریا په امریکا واوړي او امریکا سرته وخیږي د هغې تداوی ډیره ناشونی ده، آیا همداسې کیدای سی ملاریا په امریکا اوړي او امریکا سرت خیزی او وکن هغه تداوی ډیر ناشونی او سخت ده که څنګه؟ ډیر مننه.
سلامت اوسئ، زموږ اوریدونکو زابلای و چې اړیکې نیولې و له زابل ولایت نه. ډاکټر صاحب، تاسو ته من پوښتنه واوریدله، زابلی ورور ته څه وایي؟
ملاریا ناروغي مسکینین یادواري وکړه، په اراضه ولایمو کې په شروع کې شدید تبه پیدا کیږي. دا تبه هغه وخت کله چې سره حجرات تخریبیږي او د دې پرازیتونه چې له سری حجرات په داخل کې نمو کړی و تکثر یې کړی و زیات شوی و تعداد یې تر زرو او یا تر دې زیات وي. کله چې دوران ته ازادیږي د وجود معافیتي سیستم یو تعداد حجرات چې دغه جملې نپیشز نیکروز امپکتور دي سایتوکینونه دي بعضې مکروپاجونه دي هغه افرازیږي. هغه چې افراز شول د دې لپاره چې دا پرازیتونه له منځه یوسي نو په مرکزی عصبي سیستم کې یو مرکز د تبې ده هغه تنبیه کیږي نو شدیده تبه رامنځته کیږي. نو باید د ملاریا مریض تبه ولري که چېرته حاده مرحله وي. کله کله مزمن مشکل مریضان لري چې په هغه کې هم تبه باید موجوده وي او داسې سردردي ورسره وي، ازدان درد ورسره وي، لرزه ورسره وي. دا اعراض ولایمو موجودیت په اساس باندې مشکوله چې بیا ملاریا ته فکر وکړو. ولې داسې نه ده چې ټولې تبې یا ټولې سردردي به د ملاریا له وجې وي. زموږ په افغانستان کې یو هغه مناطق دي چې هغه های ریسک دي، په لوړ خطر کې دي. دوهم هغه دي چې هغه لو ریسک دي یا د خطر اندازه یې ټیټه ده، خصوصا هغه ولایات چې هغوی ګرمسیر دي، هوا پکې ګرمه ده، لکه ننګرهار، لغمان، کونړ، کندوز، بعضی نور لکه کندهار، هلمند، هغو کې د ملاریا وقوعات زیات دي. یو یې هغه دي چې په ټیټ خطر کې واقع دي، لکه پکتیا، پکتیکا، شاید زابل، همدغسې غزنی. دغه مناطق دي چې هغه لو ریسک دي، یعنی د ملاریا د وقوعاتو اندازه پکې کمه ده.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، د زابلي صاحب د پښتنې یو جز دا وایي ځینې کسان وایي چې ملاریا په محرقه اوړي او بیا سر ته خیزي او وایي چې سر ته ختل ډیر خطر زیږوي. البته دا کله ناکله ولسی خبرې یا ولسی اصطلاحات وي چې طبي پلوه ډیر سر نه سره خوري. اما تاسو څه وایي زابلي صاحب؟
دا خبره تر ډیره سمه ده. ملاریا موجودیت موریکا ته زمینه سازی کوي، خو موریکا په سیده چې یو عارض امداده چې مری سردردی نه شکایت کوي. خو کله کله د ملاریا یو شدید حالت چې هغه دماغي ملاریا ده هغه پیښیږي چې هغه ډېر خطرناک وي، تر 100% پورې مړینه واقع کوي، مری شور له لاسه ورکوي، دوامداره حملې ورباندې راځي، مرګي ته ورته عارض ولایم لري، شدید استفراقات پیدا کوي، شدید سردردی لري. هغه سره باید مغالطه نشي ځکه چې هغه وژونکی حالات وي او تداوی هم باوجود دي منظم تداوی بیا هم مرګ ومیر لري.
بله او ډاکټر صاحب، همدې مسله کې لږ پاتې کیږو. دغه د مرګ ومیر موضوع چې تاسو یاده کړی، همدغه د ملاریا هغه شدت چې انسان باندې مرګي ته ورته حالت راولي، دا څنګه د انسان په بدن پورې تړلې ده چې انسان دومره جدي حالت لاندې راځي او کنه؟ هغه د ملاریا بڼه چې د بیلابیلې بڼې لري، خطرناک او زورور بڼې، انسان دې حد ته رسوي؟
هو، تر ډېره فالسیپاره ملاریا چې هغه دماغي ملاریا رامنځته کوي. کله چې دماغ په میکرو باندې اخته شول نو هلته دماغي وزیمه منځته راځي. کله چې دماغي وزیمه منځته راغله، په داخل دی سر کاسه کې د دماغ فشار لوړیږي. هغه چې لوړ شو نو ټول د حیاتي ارګانونو مرکزونه تر فشار لاندې راځي. هغه له وجې ځینې مریض شعور هم ضایع کوي، اختلاج هم ورباندې راځي، شدید استفراقات هم پیدا کوي، شدید سردردي هم پیدا کوي، په دید کې مشکلات واقع کېدای شي. نو ځکه دا د دماغي وزیمه له وجې شي د انتان په دیس کې رامنځته شوی وي دا حالات واقع کېدای شي.
بله او دغه کوم غوماشه چې د انافیل په نوم باندې د فکر کوم دغه چې انتقالوي دغه د ملاریا ناروغي لزان سره، په دوه کې خو به توپیر نه وي؟ یعنی په دوه کې خطرناک غوماشه او کم خطره غوماشه، داسې یو څه نسته؟ دا په دې پورې تړلې ده چې د انسان کوم ځای په اخته کېږي په دې ناروغۍ باندې.
عموما همدا مونس انافیل غوماشه انتقالوي. کله چې یو منتن انسان چې په خواله دې منتن شوی وي، وځبي کی یا وغځي کی ایوان دازه وینه دینه واخلي، نو دغه پرازیت یا ګامیتوسایټ چې په دې نمونه کې چې پرازیت بل اكو د انسان منتن انسان، دلته یو سیکل چې سیکچوال یا جنسي سیکل یو دوره پرازیت کې دوی سر ته رسوي. بیا کله چې یو سالم انسان د دې غوماش په واسطه باندې منتن کیږي، نو مرسته عراض ولایم پیدا کی دوهم اسکچوال یا غیر جنسی مرحله یا سیکل په داخل دی هیومن یا انسان کې تر سره کوي کله چې د مړه لپاره سالم انسان وخځه کی پرازیتونه تقریبا تر دې شو د کی کوپور دی وینې لارې نه ته ځان رسي بعد پرازیتونه هلته مخفي شکل باندې پات کیږي چې خصوصا اووال او وایوکسي او ډیره هلته وده او نمو تکثر کوي نظر په دې باندې هغه دوره دی انکوبیشن یې پار کوي مخفي دوره یې پار کوي خو عموما یوه یا دوه هفتې پورې دوی تکثر کوي وروسته چې تعداد یې زیات شو نو بیا له تبدی حجراتو نه خارجیږي دوران ته راځي چې دا دوره یې مخکې له دې چې سره حجرات تر حملې لاندې ونیسي دا یا اکسترا ایروتروسایټیک یا د سرو حجراتو بیرون مرحله ده چې په جګر او انساجو کې دوی دا مرحله سرته رسوي کله چې دوران ته راغلل نو سرو حجرات تر حملې لاندې نیسي سرو حجراتو داخليږي هلته بیا خپل تکاملي دوره سرته رسوي زیاتیږي یو وخت رسیږي چې سرو حجرات سختوالی پیدا کوي هغه الاستیکیت چې د کوچنیو شاریو کو نه باید تیر شي حل لاسه ورکوي نو کله چې دا حجرات سرو حجرات تخریبیږي بیا هم په زرها او پرازیتونه دین آزادی دا چې کله آزادی کې دا وخت کې مری شدید تبا استفاقات سردردی دی پازمی سیستم آراز ولیم دا پیدا کوي نو دا سیکل کله چې سرو حجرات تخریب شول پرازیتونه آزاد شول هلته د معافیتي سیستم حجرات راغلل ته به یې رامنځته کړه یو څه وخت لپاره دا وي تر څو چې نور حجرات سر حجرات نیسي او بیا دا سیکل سر ته رسوي دوی زیاتیږي تخریبیږي بیا تر هغه وخته پورې مریض ته اراض نه لري تقریبا اته څلوېښت یا دوه اویا ساعته پورې نظر فنه ودې پرازیت باندې بیا فرق کوي
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سراځي چې بیا اوریدونکو ته ورسو یو بل اوریدونکو را سره د خپل پیغام را تپریخي
د موضوع په حق لبندې یو پښتنه لرم یعنی موږ څنګه وپېژنو چې موږ په ملاریا ماساب شوی یو نو دغه په حق لبندې معلومات غواړم او بل مخکې څوک چې په ملاریا ماساب کېدله نو وینه به یې ټیسټ کوله د کلورکین او پریماکین په نوم دوه ټابلیټونه بو هغه به یې خوړل نو رک روغ بشو نو اوس خلک چې په مختلفو امراضو ماساب کېږي متاسفانه درملتونونو ته مراجعه کوي په درملتون کې دوا ترلاسه کوي بدون د معاینه څخه یعنی د تبې دوا یا د درد دوا څوک چې په شدیدو تبو مصاب یعنی صورت خوږیږي نو دغه دوا امراضو په حق له دوایي ترلاسه کوي او بدون د ډاکټر د مشورې څخه دغه دواګان خوري نو که دغه دواګان دغه استفاده شي نو د ملاریا لمنځه یوسي که ملاریا به په بدن کې پاتې کیږي نو د دغه شان دوایي خوړلو په حق له باندې مستاسو نظر غواړو د ډاکټر صاحبانو نظر وړو چې دا غټور تمامېږي یا مزر تمامېږي
ډېر مننه د غوریدونکو را تخپل پیغام د ازادي رادیو په واتس اپ شمیره باندې پریخي و ډاکټر صاحب نورې پښتنې هم دلته په پښتو فیسبوک باندې کې غوریدونکو پریخي دا به ورسته مطرح کو دی غوریدونکو دی او ډول دوايانو یادونه وکړه او ډاکټر صاحب تاسو نه معلومات غوښتل وای په خو به چې کله انسان په ملاریا اخته کې دی او ډول دواوي یو خو د ټابلیټونو نمونه واخل چې په غو باندې بکه کېده په درملنه باندې که څه هم وروسته بلک زره تمی ګلک بډیر خبرې پوکو په دوه منی مای کې خود دې اوریدونکو پښتنه به اوس به جواب نه پریږدو مهرباني ډاکټر صاحب
لکه مخکې مو چې دا وری وکړل په ملاریا مری لپاره خاص اراز ولا يم دي او بل دا چې د دې تشخیص لپاره معاینات ضرور دي ډیر امراض دي لکه د ستوني درد د شومې تیازو میکروبي کې د سینې بغال دي دا ورته نور امراض اغه داسي اراض ولایم پیدا کول شي لکه ملاریا ولی د ویني د بلډ فلم په اساس د ویني د معنی په اساس اغه کچیرته یو معنی منتوي کول شي تلورې لاشپات ساته بعد حتی درې ورځې مسلسل دا معنی تکرار کو تر څو دي مطمئن شو چې یا د ملاریا پرازیت شته او یا هم نشته نو د دې لپاره چې اول باید مریض تشخیص شي بعد له دوا وخت ځکه چې ملاریا پرازیت باندې نور انټي بیوټیک خاص تاثیر نه لري مشخص دواګان لري هغه باید مریض واخلي هغه ډیر ارزان دي لاسرسي هم اسانه ده خو مهمه ده چې اول باید تشخیص شي نور امراض تشخیص تفریقی شي او وروسته تداوی شي
یعنی ډاکټر صاحب بنخصه دوا اخیستل هغه هم د ملاریا لپاره خطرناک دی اتمن
خطرناک په دې چې کچیر ته په مناسب وخت ملاریا تداوی نشي ډیر شدید اختلاطات ورکوي چې دغه جملې نه مخکې مو ویلي چې دماغي ملاریا ده د وینې شدید کمبود چې وینه تخریبیږي د تور غټوالی ده زیړی پیدا کول دي د زړه عدم کفایت ده د ګډوډو عدم کفایي دي او د سږو اوزیما یا پارسو نو دا شدید اختلاطات دا که په مناسب وخت تداوی نشي او معاینه نشي تشخیص نشي او تداوی نشي نو دا اختلاطات کیدای شي او دا اختلاطات
سلامت سر ډاکټر صاحب اوریدون کې اړیکه نیسی ور بسو چې څوک دې مهرباني وکړي سړی مشه روغتیا د ژوند شتمنی له ازادي راډیو نه اوري
مانا خار سلودین صاحب محترم اتا ته سلام او د ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام وایم همدرد له لغمان
ښه سړی مشه همدرد صاحب تاسو همیشه زموږ د غاړه روغتیا ژوند شتمنی پروګرامونه اوري او اړیکه هم نیسی دا ځل په ملاریا خبرې کوي تاسو څه وایي په دې اړه او ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري
ډېر له شک نه ډېره ښه خپرونه ده او ډېر ښه موضوع مطالعه کړې ده نو ډېر له شک نه لودین صاحب محترمه موږ وینو چې ډاکترانو باندې سلمبر نشته دلته او بعضې خلک خو ډېر غریب دي ولاکه خو هغه د وینې د معاینه کېدو غم لري نو اکثره خلک خودسري دواګانې خوري که نه تشخیص نه کوي د وینې او دوا خوري یا د تبې ګولۍ خوري یا بعضې هم د ملاریا ګولۍ خوري نو ډاکټر صاحب نن پښتنه دغه داسې دغه څومره په جو کار ده که بې جایه کار ده دا خودسري دواګانې او دا د موږ علاقې خوسیدي لودین صاحب محترمه دغه ده اوس د شولو سیزن شروع کېږي فصلې نو هغه نو دومره پریماني د میاشو که نه سي بېخي دینه خو موږ هغه پاکستان کې ماجر پراته وو هلته به هم یو سپری کېدله په دې کوڅو موسو کې کیمپو کې دلته خو نه اغسته نه هغه پخوا به جمهوریت کې پشهخانې توضیح کېدلې هغه هم نشته نو اوس زه دلته باندې ناست یم هوا هم لګېږي خو بیا هم داسې میاشې دي لودین صاحب لکه شګې چې څوک راشین دي نو زه یو غوښتنه هم لرم له دغه موسسو نه چې باید دغه د خوراک په ځای د اوړو په ځای اوس پیلاندې دي هغو نه هم د دې په شخانو ضرورت ده باید په دغه باندې یو غم وکړي اکثره دا ګرم ولایتونه چې دي ټول همدغه یو مرض باندې اخته دي موږ وینو لودین صاحب چې خلک ډېر مشکل کې ګیر دي
بله کور ودان همدرد صاحب سلامت او سلی رمضان که څه هم مخکې ډاکټر صاحب دا پوښتنه جواب کړه چې بې نقصې دوا اخیستل څه زیانونه لري ډاکټر صاحب وویل چې ملاریا چې دا د انسان د وجود مهمه برخه تر تاثیر لاندې راولي یا اغیز لاندې راولي او باید له تشخیص وروسته ورته دارو درمل واخیستل سي البته د متخصص ډاکټر له سپارښتنې سره سم ډاکټر صاحب همدرد ورور پوښتنه درلوده مخکې تاسو پوښتنه جواب کړه بیا هم ممکن لاندې تبصره ورته وکړي په مجموع کې سپارښتنې څه لري هغه کسان چې په دغه موسم کې مثلا په ګرمو سیمو کې ژوند کوي لکه مثلا لغمان ننګرهار یا په ټوله کې د افغانستان ختیځ او جنوبي ولایتونه چې ګرمه هوا لري کومې علامې چې ځان کې دوی وګوري باید لاړ سي ډاکټر ته معاینه خپله وکړي وینه معاینه کړي او بیا که چېرته احیانا په کومې ناروغۍ اخته وي یا هم ملاریا کېږي درملنه شروع کړي
لودین صاحب کله چې د دغه ساحو خصوصا لغمان ننګرهار د دې مناطقو زه خپل کابل کې اوسېږم کله چې نږدې ورځو کې تبه پیدا کړې وي او دې مناطقو نه راغلي وي نو زموږ لومړی فکر ملاریا ته کېږي شاید دا ملاریا اوسېږي خو بیا هم د تثبیت لپاره معایناتو ته ضرورت ده او دا معاینات په ټولو دولتي روغتونونو کې په رایګان ډول باندې موجود دي مشکل نه دي دا دومره قیامت نه دي تقریبا ډېر کم هزینه ته هغه رفتامت کرایه که وشي نو شفاخانو کې دا سهولیتونه شته ټولو دولتي شفاخانو کې ډېره په اسانه باندې معاینه کېږي په اسانه تشخیصېږي نو د دې لپاره به داسې ستونزه نه وي چې څوک ووایي چې زه اقتصادي مشکلات لرم او همدارنګه دوا یې ډېره ارزانه ده ټوله دوا سل افغانیو پورې مصارف نه پرې راځي نو دا تنبلي باید مریضان ونه کړي ځکه چې مخکې مور باندې تفسیره وکړه چې کولی شي ډېر خراب عواقب د مریضانو په نیز واقع شي
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه سلامت او سید دلته یو بل اوریدونکي نورمرجان زیرک له خوست نه خپل پوښتنه راته ثبت کړې دا پوښتنه به واورو چې زیرک صاحب سره
زما خو پختنه ل ډاکټر صاحب هم دغه ده چې څنګه کولای شو چې موږ د ملاریا ناروغي مخنیوي وکړو؟ ولې چې کوم تاسو فکر وکړو په دغه موسم کې نو بیا دغه ناروغي چې وي زیات وي، د دې خې حلاري بچي وي، او کوم درمل به ورته خوي چې د دې ملاریا مخنیوي وکړي؟ ځکه چې د ملاریا ناروغي چې ډیره شدید ده، بیا خو د انسان په بدن د انسان باندې ډیر بد اغیزې کولی شي. چون زما له ډاکټر هم دا پوښتنه ده چې د دې مخنیوي یا د دې حلارې هم څه دي چې د دې ناروغۍ مخنیوي وشي.
کور ودان ډیر مننه نورمرجان زیراک رورو له خوست نه. ډاکټر صاحب مجموع کې راځي د خبرونې نیم ساعت پر اسو نیم ساعت نور په دې خبرې وکړو چې د مخنیوي لپاره لارې چارې څه دي. که څه هم پټوله کې د پښخانو یادونه کیږي یا د هغو جالیانو یادونه کیږي چې باید کړکیو ته ونی ولسی، یا هم کڅوک مثلا لکوټې نه بهر ویدی کیږي په بام کې، یا مثلا په صفه باندې باید ځان باندې هغه جالۍ واچوي، ځان آزاد هوا ته پرې نګ دی په ګرمه هوا کې، خصوصا هغو ولایتونو کې چې د همدې ناروغۍ د ملاریا ویره پکې ډیره ده. په مجموع کې څه سپارښتنې لري اوریدونکو ته چې دغه د نورمرجان زیراک تور پوښتنه هم حل سي، او نور اوریدونکو ته هم معلومات ورکړو چې د مخنیوي تدابیر څه کېدلی شي؟
دوځین سيد، په مجموع کې کله چې ملاریا مریض مراجعه کوي او ورسره پرمیشن باندې خبرې کوم، یو تقویوی دوا ده چې ملاریا مریض سکله ملاریا تیروي ضرور دیغه دویني اندازه کنيږي، شدید درد تب لري هغه باید کنټرول شي، همدارن کچې ته وینه کموي وینه ورته تیر کړئ شي. اول دا چې مشخصه تداوی ده، پرازیت مشخص کیږي، معاینه کیږي، نوې معلومات جوړ دغه مطابق ورته تداوی شروع کیږي جوړي. د مخنیوي لپاره یو هغه دي چې موږ تاسو موهید وساتو، او بل دا دواګانې دي. محیط ساتلو کې صدا د چې موږ پاسي وګړو کالی واغوندو، هغه صحیح چې لوچوي په انډمیک ساحو کې باید پټي وساتو، او هغه صحیح چې لوچي دي باید په هغه حشره وژونکو موادو باندې باید پټي شي یا چرب شي یا غوړ شي. دا د یو مثال بل دا ده چې په هغه مچري چې ورته وایي هغه د بیلټ هر چېرته چې بیډ وي یا د ماسک ځای وي په معلای کې باید موجود وي. کړکۍ دروازه دا باید جالۍ ولري، او دغه د مخنیوي لارې دي. او بل دا چې هغه مناطق چې هغه کې بارانونه ډېر کېږي، ډنډونه وي یا لغم دغه ساحې وي، هغه باید ډنډونه له منځه یوړل شي. هغه ساحې د حشره وژونکو سپریګانو په واسطه باندې سپری کړئ شي. بل مخنیوي د دوا په واسطه ده. کله چې موږ یې د نیک ساحې ته ځو، یا هغه ساحه چې په هغه کې د ملاریا خصوصا لغمان ننګرهار په دې موسم کې ځو، مخکې له دې چې هلته سفر وکړو یو لا دوه هفتې وړاندې باید موږ د ملاریا ضد دوا چې تر ټولو عامه یې کلوروکوین دي دا واخلو په هفته کې یو ځل، او تر څو چې هلته پاتې کیږو هر هفته باید یو دوز د دې دوا واخلو. کله چې لږه فنه به راستانه شو، هغه چې های ریسک نه دی یا په لوړ خطر کې د ملاریا واقع نه دی، تر څلورو هفتو پورې بدل ته بیا هم دې دوا ته ادامه ورکو. دا په ټوله کې بیا هم 100% مخنیوي د ملاریا نشي کولای، خو بیا هم او یا 80% واقعاتو کې دا موثر تمامېدل شي.
بله کور ودان، ډاکټر صاحب سلامات اوسې. سره لید چې تاسو ویل چې ملاریا تر ډیره په ورستپات یا په بیوازلو هیوادونو کې د هغلته چې برېښنا نسته، مثلا انسانان د ګرمۍ په وخت کې په آزاد فضا کې سملي حال تر ډیره عام ده. افغانستان او پاکستان چې دواړه ګوندیان دي، د روغتیا نړیوال سازمان د راپور په سر کې ځای لري هغه هیوادونه چې تبای پی کی هم پکې کیږي. د وړي پر مهال مثلا پروسه کال سیلاون ډیر راغلل، سیلاون نورسته حتما د غناروغي نور هم زیاتیږي ویروسي. اتصال عمل دي چې لا هم د ملاریا ناروغي پات ده، مثلا واکسین تر اوسه نشته، او کنه دا داسې ناروغي ده چې واکسین باندې مخنیوي نه کیږي. یعنی د واکسین په برخه کې څه پرمختګونه ست د ملاریا؟
د ورستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګه نورو روغتیایي سازمانونو په واسطه باندې د واکسین په ارتباط هڅې شوې دي او تر ډېره موثر هم تمام شوې دي، خصوصا په هغو اندمیکو ساحو لکه افریقا کې، کینیا او بعضې نور ممالک دي افریقا چې دي هلته امتحان شوې دي، تر 40% پورې موثریت یې درلودې. تقریبا درې میلیونه شاوخوا ماشومان چې تر 15 کلونه یې عمر کم و واکسین شوي دي او موثر تمام شوي دي. په دې ارتباط باندې اوس هم هڅې روانې دي چې واکسین موثر تمام شي او ټول ماشومان چې تر 15 کلونه یې عمر کم ده، چون لوړ مرګ او مړ په دې عمر کې واقع کیږي، دا باید څلور دوزه واکسین دي ملاریا واخلي.
او دغه واکسین خو تر اوسه یعنی وعده دی حتی نه ده چې بازار ته دې وړاندې سوی وي او یو شمېر هیوادونو ته رسېدلی وي، یوازې فقط ابتدایي مراحلو کې ده.
بله بله بله، تر اوسه تنه افریقا په ممالکو کې تطبیق شوی ده او پاکستان، افغانستان، آسیایي ممالکو ته هغه چې اندمیک ساحې دي د ملاریا تر اوسه دلته نه دي تطبیق شوي، تنه هغه د مصنوعي لارې چارې دلته په کار اچول کېږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. د ټولنې کوم قشر ډاکټر صاحب ډیر آسیب پذیره یا زیانګاله دی د کورونا له کبله؟ ماشومان مثلا، میندې، نارینه، یا هغه کسان چې عمرونه یې زیات دي؟ یعنی په دغه کټګورۍ کې د عمر له لحاظه هم کولی شو وایو چې د عمر کومه طبقه خلک ډیر ورسره مخامخ کېدلی شي یا ډیر زیانګالي کېدلی شي؟
لودین صاحب، د وجود معافیتي سیستم د دې پرازیت له منځه وړلو کې ډېر رول لري، خصوصا هغه ماشومان چې عمر یې تر 15 کلونه ښکته وي، د دوی معافیت نسبتا یو کاهل انسان ته ضعیفه وي. هغه که د طبیعي معافیتي سیستم وي او یا هم آنتي باډي ګانې وي د وجود، نو ترتور نه زیات چې مرګ عمر واقع کیږي هغه ماشومان دي، خصوصا 15 کلونه لاندې. همدارنګه هغه میندې چې حمل لري مساعد دي، ځکه چې په هغوی خپل ګډه کې ماشوم لري او بل چې هغه ماشوم چې پیدا کیدای شي د مور نه په اولاد ډول باندې د ملاریا انتان واخلي، چې ډېر شدید سیر کوي خصوصا اوله میاشت کې اراز ولایم پیدا کوي.
بله، تاسو وایئ چې د وجود په معافیت پورې تړلې دی، نو کله چې د وجود معافیت ترازو که څه هم د افغانستان د اکثره خلکو د وجود معافیت خوي، اما په دې وروستیو کې ډاکټر صاحب تاسو هم اطمینان د راپورونه ګوري، وضعیت ګوري چې د خوارزواکۍ پیښې زیاتې شوې دي په ماشومانو کې او هم په میندواره میرمنو کې. خوارزواکۍ یا خوارزواکه ماشومان د وجود معافیت له کبله حتما کمزوري وي، د هغوی د وجود عکس العملونه د دغسې ناروغیو په وړاندې څه وي؟ او خوارزواکۍ ماشومان کولی سو وایو چې د خطر په لومړۍ کرښه کې واقع دي؟
خوارزواکۍ ماشومان د هرې مرضې لپاره په لوړ خطر کې واقع دي، که هغه ملاریا ده او که نورې امراض دي. هر مرضې کله چې د وجود معافیت ضعیف شي، دفاعي سیستم یې ضعیف شي یا له منځه ولاړ شي، نو هر ډول میکروب هغه ډېر ضعیف هم اوسېږي، کولی شي چې ناروغ په ډېر شدید حالت کې واقع کړي. د وجود معافیتي سیستم که چېرته جوړ وي، نو بیا دا انتانات نشي کولی چې انتان رامنځته کړي او هغه له منځه وړي، تخریبوي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. یو اوریدونکی استودیو سره وصل دی، د خبرې به واورو، هڅه کوي چې زموږ سره وصل شي، خو یو څه فکر کوم تخنیکی ستونزه شته چې غږی سم شي. تخنیکي همکار نه هیله کوم چې غږی فلټر شي او بیا واورېدل شي. د اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ، ستړي مشئ، ازادي راډیو ده. او قاری صاحب پښتون، ستړي مشي غږ مو سم سو، مهرباني وکړئ ستړي مشي. د روغتیا ژوند شتمني پروګرام دی، تاسو
سره. بله، او تاسو ستړي مو سي، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم او تاسو درنه مېلمه ډاکټر صاحب مخلص سلامونه ستاسو ټول کارکونکو اوریدونکو ته تعالی دې خیر درکړي چې موږ داسې موضوعات ټاکي او موږ آګاهي راکوي. ستاسو یو جان تشکر مننه. زه به یو نظر پر ملاریا باندې درکم، بیا به یو دې پوښتنې وکم. لږ نظر خو مې دا دی لوجی صاحب، د جوزجان په ولایت کې دغه ملاریا اوس تقریبا موږ یو بې اوبو ولایت یو، دښتونه مو ډېر دي، خورا او قصباتو کې دا ملاریا ډېرې پیدا کېږي. او بله خبره دا ده چې دا اوس جوزجان ته رطوبت او ګرمي را روانه ده، نو په دې خاطر باندې لاسرسی په ولسوالیو کې په خورا او قصباتو کې دغه ملاریا او معایناتو ته هم نشته. او تر اوسه د جوزجان په ولایت کې چې موږ په مرکز کې زندګي کوو، تر اوسه دا پشخانې پر موږ تقسیم شوي نه دي. نو د خلکو ډېره هم دا ده چې داسې پشخانې چې نه تقسیمېږي، نو چې په مرکز کې نه وي تقسیم شوي، بیا په خورا او قصباتو کې څنګه تقسیمېږي؟ او ورانو حساب ته دي چې دا ملاریا چې دی یو میکروبي او ساري ناروغي ده، د غوماش پیدا کېږي. زما ډاکټر صاحب سره دوه پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا ساختمان د بدن د انسان د زموږ د شریعت کتابونه وایي چې ساختمان د بدن د انسان د درستو شپېتو پرزو څخه جوړ دی. دغه ملاریا چې انسان ته راځي، اول پر کوم اندام ډېر تاثیر کوي؟ نو بله خبره مې دا ده، د 2010 کال دا په دې خوا بیا تر اوسه چې مقایسه کړو، په هغه وخت کې مرګومیر د ملاریا ډېر و که اوس ډېر دی؟
کور ودان قاری سے پختون ډیر لري مننه سلامات سه چې پختنې مو وکړي. یو بل اوریدون کې هم خپل پختن را لګلې دا به وورو، بیا به ډاکټر سه برته جواب ورکړي. خاطی دی اوریدون کې پختنه به وورو چې واتس اپ کې راځه سب کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د آزادۍ رادیو څخه مې دا غوښتنه ده، کچیرې د ډاکټر متخصص ډاکټر څخه د دې مرضی په هکله معلومات وکړي چې دغه ملاریا مرضی په افغانستان کې ډیره ده، بیخي بې انتها ډیره ایجاد شوې ده. په وخت ګرمۍ کې چې د تودوخې درجه لوړه وي، نو دغه امراض زیات شي. کچیرې په دا هکله معلومات راکړي، آیا دا د دغه د څه شي سره دا مرضی تعلق لري او ولې په انسان کې دا مرضی راپورته کیږي؟ ډیر ځوانان حالن په وخت د ګرمۍ کې په دې مرضیو باندې اخته یي. ملاریا ده، ټوخی دی، زکام دی، د بدن درد دی. دغه د انسان د جسد د بدن درد، د اډو درد ډیر زیات شوی دی. آیا دا اوس له څه وجې څخه؟ که چیرې په دې هکله تاسو موږ ته معلومات راکړئ، له تاسو څخه یو جان مننه.
کور ودان، له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه نیسي یا هم خپل پیغامونه راته پرېږدئ. ډاکټر صاحب، اول به راسو د قاري صاحب پښتون نظر ته او پوښتنې ته. نظر دا و چې تر اوسه هم هلته مرسته نه ده ورسېدلې. پخوا به د پشخانو ویش کې د البته مخکې اوریدونکو لغمان هم اړیکه نیولې وه چې پخوا به ورته ځینو موسسو په اوړي کې پشخانې ورکولې، مساکل تر اوسه نه دي رسولي. قاری صاحب پښتون پوښتنه درلوده، وایي لومړی د انسان د وجود کومه برخه باندې ملاریا برید کوي، او بل وایي که پیښو ته وکتل سي 2010 کال ته، که وکتل سي اوسنیو حالات ته، پیښې زیات شوي او که کمی شوي؟
لودین صاحب، که چېرته ملاریا مرضی په شروع کې د انسان سالم انسان پوستکي باندې حمله کوي، هغه وخت زه کوي دا پرازی ته نیم ساعت پورې یعنی ته ځان رسوي، یعنی ته چې ورسېدی هلته خپل تکثر کوي، یو هفته دوه هفته ته پاتې کېږي، ډیریږي، تعداد یې ډیریږي، تکامل کوي. له هغه نه وروسته چې راووځي نو اسکه حجرات تر حملې لاندې نیسي. په همدې ترتیب دا سیکل هغه سره حجرات چې تخریب شول، دا پرازیتونه آزاد شول، نو اسکه حجرات تر اغیزې لاندې. که چېرته دا مریضي په وخت تشخیص او تداوی نشي، مخکې مې وویلي چې له دماغو نیولې تر زړه، سږو، همدارنګه وینې، ټول د وجود ارګانونه متاثره کولی شي، ګډوډي. نو هیڅ ارګان هم نشي کولی چې د دې مریضي له موزیره تاثیراتو نه محفوظ پاتې شي.
او بل پوښتنه دا وقاری صاحب چې وایي پېښې کمې شوې که زیاتې شوې دي، که څه هم د عامه روغتیا وزارت د طالبانو د حکومت وایي چې
2022 کال کې پیخې یو څه نظر 2021 کال ته زیاتې وې، 45% پیخې زیاتې وې، خو په مجموع کې مثلا 13-15 کلو ته وکتل سی په افغانستان کې وضعیت څه ډول دی؟ پیخې زیاتې دي لا هم؟
په بعد لما سره نوې معلومات نشته، دا ډاټا لما سره موجوده نه ده متاسفانه. دا به ستاسو ته شاید بیان روغتیا وزارت د دې برخې کارکوونکي پوره معلومات درکړي. ولې وروستي بارانونه د دې لپاره زمینه سازي وکړه چې د بکتریا د ملاریا پرازیت چوکات زیات شي.
بله ډاکټر صاحب، له بارانونو سره یا سیلابونو سره د ملاریا رب په څه کې دی؟ ځکه د عام روغتیا وزارت او دغه راز د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان راپور چې ما وکته دغه د اپریل 25 باندې خپور کړی و، پاکستان د سیمې یو هغه هیواد یاد کړی چې ملاریا به وای پکې ډېره زیاته وي، ځکه هلته وایي پروسه کال هم سیلابونه راغلل، سږ کال هم احتمال شته چې سیلابونه راسي. او پاکستان کې چې هر څه ستونزه وي افغانستان هم ترې متاثره کېږي، ځکه چې ګاونډیان دي، په پوله سره نږدې پراته ولسونه دي. له سیلاب سره یا له طبیعي پیښو سره د ملاریا تړاو په څه کې دی؟
باید په محیط ورته مساعد وي، دغه جملې نه مرتوب محیط ته. په دې محیط کې دوی تکثر خصوصا نافل غوماشي د دوی تکثر وده نمو دا ډېره زیاته وي. یو او دوم جا چې چېرته ازدحام زیات وي، نو د ضرور د انتقال له یو انسان نه بل انسان ته زیات وي، اوقات پرې زیاتېږي. نو په مرتوب محیط هغه ځایونه چې بارانونه ډېر کېږي، پاکستان یو له هغو ممالکو دی چې هلته ډېر بارانونه کېږي، ډنډونه وي ولاړې اوبه وي، نو د ملاریا وقعات به هلته زیات وي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. بحث هم د پای شېبو ته نږدې شوی دی، ورو ورو به بحث سره راټولوو، نتیجه گیری به سره کوو. ډاکټر صاحب، مخکې اوریدونکو پوښتنه درلوده چې په افغانستان کې اوس چې هوا هم توده ده، خصوصا په ختیځو ولایتونو کې او په جنوبي ولایتونو کې هوا نور هم تودیږي. البته باید وایم چې د بریتانیا د برستل پوهنتون هم یو نو څېړنه کړې، هغه څېړنه کې ویلي چې افغانستان به سږکال بېساري ګرمي تجربه کوي. البته پر افغانستان سربیره یو افریقایي هیواد پاپو نیوګینی او ځینې نور هیوادونه هم هغه هیوادونه یاد شوي چې ګرمي به پکې بېساري وي. او په افغانستان کې اسي پذیری هم په دې ډېره ده چې د وړي پر مهال پکې برېښنا نشته، چې انسانان مثلا د پکو یا مثلا کولرونو له لارې هوا سړه کې نو مجبور دي چې دوی د باندې آزاد هوا ته ځي، او د باندې آزاد هوا ته چې ځي مثلا ګرمي هم ورته یو ګواښ وي، دغه ملاریا یا نور ناروغي هم ورته یو ګواښ وي. یو اوریدونکو پوښتنه درلوده چې د ځوانانو ترمنځ تبې زیات شوې دي، ټوخی زیات شوی دی. ډاکټر صاحب څه وایي اوریدونکو ته که چیرته دوی په ځان کې دغه تبه او ټوخی ګوري، ضرورت ده چې د ملاریا معاینه وکړي او کنه؟ هر ناروغي ویروسي په دې موسم کې ملاریا نشي کېدلی،
خصوصا هغه مناطق چې هغه انډمیک دی یا د ملاریا وقعات پکې زیات دي. نو شاید ده چې کله تبه پیدا کوي، دوی د ملاریا لپاره معاینه ترسره کړي. په هغه صورت کې چې مشخص اراض ولایم د یو غړی دي مسابېدو ونه لري، فرزن ستونی درد، ستونی وازی ولیدل شي چې چرک لري، یا دا شي سینه بغل، یا دا شي شدید کولمو میکروبي، او یا دا چې ورسره دي تشو میتیازو میکروبي کېدل اراض ولایم وازی معلوم دي، جدا خبره ده. ولی په هغه صورت کې چې مریض تبه پیدا کوي ورسره د مشخصې مریضۍ اراض ولایم نه وي، نو په اندیمکو ساحو کې خدا ده چې د ملاریا پرازیت ولیدل شي.
بله ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم جریان کې د روغتیا له سکتور سره په خوا نړیوالو ډېر مرستې کولې، بیلابیلو موسسې به د روغتیا له سکتور سره مرسته کوله چې په هغو کې یوه د ملاریا او نورو ناروغیو د مخنیوي وسایل خلکو ته ورکول، مثلا سیمو کې دوا پاشل کېدله، یا هغه سیمې چې ډېر تر خطر لاندې وي هلته ډنډونه و، هغو ډنډو کې مثلا دوا پاشي کوله، دغه راز خلکو ته پشخانې ورکولې. سږ کال یا په وروستیو کلونو کې مرستې نشته یا کشته هم ډېرې کمې سوي دي. د افغانستان بشري وضعیت هم تاسو پوهیږئ چې نازک دی، خلک اقتصاد له لحاظه ښه نه دي. څه وشي چې خلک په همدغه کمو امکاناتو یا په اوسنیو امکاناتو سره یا په اسانو لارو چارو سره له ملاریا ځان وساتي؟ ډاکټر صاحب،
ویلې چې نالج یا عامه پوهاوی د خلکو د دې مرضي په ارتباط ډېر ضرور ده. که هر فرد پوشي چې ملاریا انتقالي ناروغي ده، انسان مبتلا کوي، کېدای شي شدید اختلاطات یا بد عواقب ولري، نو د هغه د مخنیوي لپاره لارې چارو باندې ځان پوه کوي او هغه په کار اچوي. متاسفانه افغانستان د سوشیو اکانومیک یا د اجتماعي و اقتصاد له نظره ځینې وروسته پاتې هېواد ده. ټول خلک یې عامه پوهاوی نه لري په دې ارتباط باندې. د علم سطحه، زده کړو سطحه متاسفانه کمه ده. نو وجه یې دا ده چې دلته پیښې لا هم زیاتې دي، خلک ورته زیاته توجه نه کوي.
ښه، ډاکټر صاحب ډېره مننه. سلامت اوسئ. کور مو ودان، راځي چې لږ زره دغه د درملنې په لارو چارو امکاناتو باندې تم شو. ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې کوم ناروغان چې په دغو شپو ورځو کې تاسو ته مراجعه کوي او یا هم د افغانستان هغو روغتونونو ته چې تر ډېره د ملاریا تر خطر لاندې سیمو کې جوړ دي، تاسو اول د ملاریا ټیسټ کوئ. البته هغه کسان چې تبه لري یا نورې نښې نښانې هم لري، د تشخیص امکانات په افغانستان کې ډاکټر صاحب څومره دي؟ آیا ویلی شو چې د افغانستان په هر ولایت کې یا حداقل په هر ولایت کې خو به وینو په هر ولسوالۍ کې په کلینیکونو کې د دغه ملاریا تشخیص امکان شته؟
بله بله بله، په کلینیکونو کې همدارنګه په روغتونونو کې، که د ولایت په سطحه وي، ولسوالۍ په سطحه وي، همدارنګه د زون په سطحه وي، په ټولو شفاخانو او کلینیکونو کې په دې لپاره سهولتونه هم شته. او تر ډېره هغه درمل چې د دې ناروغۍ د تداوي لپاره کارول کېږي هم شته، موجود.
بله. او ډاکټر صاحب، تشخیص څه ډول کېږي؟ یو همدا د وینې معاینه کېږي او کنه نورې لارې چارې هم شته د تشخیص لپاره؟
په تشخیص کې د وینې معاینه تر ډېره زیات رول لري. همته دوه ډوله فلم جوړیږي، یو چې ټیک یا ډبل وي، بلې چې نازک وي. ټیک په اساس باندې یا ډبل په اساس باندې معلوموي چې پرازیت شته او که نشته، او تین په اساس یا نازک فلم په اساس باندې دوی معلوموي چې کومه نوه د پرازیت ده. تر ډېره دا تشخیصېدای شي. مخکې مو وویل چې هره ورځ څلور لک شپږ ساعته پاتې درې مسلسلو ورځو لپاره، که چېرته یو مریض ملاریا ته ورته اراز ولري، درې ورځو پورې دا معاینات موږ باید تکرار، ځکه چې کله کله داسې کېدای شي چې هغه سرو حجرات یا هغه نمونه د وینې چې موږ د معایناتو لپاره اخیستې ده، هغه سرو حجرات منتنسل نه وي د پرازیت په واسطه. هغه حجرات چې منتن وي هغه پاتې شوي وي دوران کې. نو دې لپاره بار بار باید تکرار شي. بعضې وختونه د هډوکي د مغز نه نمونه اخیستلی کېږي، هغه معاینه کېږي او د هغه په اساس باندې تشخیص وضع کېږي.
بله. او ډاکټر صاحب، درملنه څنګه ده؟ درملنه لنډمهاله ده، اوږدمهاله ده او کنه فرق کوي تر هر انسان پورې؟ لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې ملاریا لکه نورې ناروغۍ باندې په هغو انسانانو باندې ډېر اغېز کوي چې د وجود مقاومت یې کم وي، درملنه هم همداسې ډلبندي کولی شو چې په ځینو کې لنډمهاله او په ځینو کې اوږدمهال کې درملنه کیږي؟
په ټوله کې نظر نه ورته فرق کوي. کچېرته فلسپاره ملاریال او دماغ نه وي نیولي، نو ساده ډول باندې د کلوروپین په واسطه باندې او یا هم د خولې له لارې کوینین دای هایدرو کلوراید په اساس باندې تداوي کولای شو. تقریبا هماغه کلوروکوین دوو ورځو لپاره د دوو سپره کېږي. او یا دا چې که چېرته اختلاط شوی وي، مقاوم وي، یا دماغي ملاریا موجوده وي، نو په هغه اساس باندې بیا د رګ له لارې ځینې همدا کوینین یا پاریمیتامین سلپاډوکسین.
خو دغه دارو درمل چې تاسو یاد کړل، دا د ډاکټر له معاینه تشخیص نه وروسته اورېدونکي ترلاسه کوي، همداسې به یې تاسو سپارښتنه هم همدا ده؟
بله بله بله. نظر په دې چې ملاریا پرازیت شته نشته، کومه نوعه موجوده ده او کومه ساحه خصوصا دماغ یا شدیده ده نه ده، شعوري حالت مریض څنګه ده، نظر په دې باندې بیا تداوي فرق کوي.
سلامات سید ډاکټر صاحب، اوریدونکو تاسو نه هم هیله کوو چې لطفا د کومې دارو درملو یادونه چې کیږي دلته هغه یوازې د سپارښتنې تر کچې وي، او تاسو چې هر دارو درمل اخلي لطفا د خپل متخصص ډاکټر سره مشوره وکړئ، معاینه وکړئ، له معاینې نه وروسته دوا استفاده کړئ چې اغیزې ښه وي او په کم وخت کې ستاسو هغه ناروغي ورسره ښه شي. په خپل سر دارو درمل اخیستل لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، د ګټې په ځای کله ناکله زیانونه ډیر اړوي. او ډاکټر صاحب لږ زره که په دې هم خبرې وکړي چې آیا یو کس چې یو ځل ملاریا سي، مثلا یو کال کې ملاریا سي، آیا د دې احتمال شته چې دغه ملاریا مثلا بیا په همغه موسم کې پراوګرځي، او یا هم په بل کال کې چې د ملاریا د ناروغۍ موسم کېږي، یعنی انسان څو ځله له دغه ناروغۍ سره مخامخ کېدلی شي، او که نه یو ځل چې مریض سي بیا یې وجود معافیت پیدا کړي؟
هو بله بله، کېدای شي چې د ژوند په جریان کې څو ځله په دې مریض باندې مبتلا اوسېږي. معافیت خصوصا دومره ویلي دي چې که چېرته یو څوک دوامداره په دې مریض باندې اخته کېږي، یوه اندازه معافیت پیدا کوي، شدت یې کمبود پیدا کوي، شدت دې کم وي، ولې مبتلا کېدلی شي چې په دا مریض باندې اخته شي؟ دوامداره معافیت متاسفانه نه لري.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ورورو بحث هم پای ته رسیږي، فقط دوه دقیقې شاوخوا لرې. ډاکټر صاحب تاسو که دغه خپل سپارښتنې راټولې کړئ، څه وایي اورېدونکو ته یا هغه خبرې مو کوم مثلا تر اوسه پاتې وي نه مو وکړي، هغه خبرې ورته وکړئ په دې دوه دقیقو کې شاوخوا، بیا بحث هم پای ته رسوو. مهرباني ډاکټر صاحب، ستاسو عمده سپارښتنې به څه وي اورېدونکو ته؟
اورېدونکو ته مې پیغام دا ده چې هغه سپارښتنې چې تاسو ته صحیح کارکوونکي کوي، تاسو هغه واورئ، په هغه باندې غور وکړئ، ځان ورباندې پوه کړئ، او هغه ته د عمل جامه ورکړئ، په کار یې واچوئ، کار ته نه واخلئ، تر څو تاسې د دې مریضې څخه همدارنګه تاسو شاوخوا نور د ګاونډ د دې مریضې نه په امان کې پاتې شئ. د صحیح کارکوونکو سپارښتنو ته غوږ ونیسئ،
کور مو ودان. ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه. اوریدونکو د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل میلمه د کابل طبي پوهنتون استاد او د میوان شفخانی له ډاکټر عبدالحاکم مخلص نه ډیره مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله، او له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
سلام و وقت همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 8 شب به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت خوش آمدید.